درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې ماو دې ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات الله خبرونه کوو. د تورخم دروازه نن د عامو ویزلرونکو مسافرو او وجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومتي وی سرچینې ازادي رډیو ته ویل چې په ځایي وخت ته نیمه وجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینې ویل چې که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستاني اړخ ته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر نن پورې سندیدلې وه. دا دروازه د تیرې فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستاني سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به په ناروې کې د افغانستان سفارت بیرته په کار پیل وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي دي چې د په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان د سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 کال د وري له 4 منټې بیرته پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بنلې. د رپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 کال د سپتمبر په 12مه د ناروې د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې د پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي استاد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویاند ټامی بروس پرون ناوخته په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی، او موږ هیواد ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ښاغلي حبیبي او په افغانستان کې نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه په داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل بندي امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالب چارواکو سره د دې پلاوي د غړو لیدنې وروسته خوشې شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویل چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې، چې په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 څخه واوښت. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل مخې د افغانستان 80% واګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې بیان کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان خبر کړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي، ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې وحیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیزې لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګ ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، ویلي چې دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. دا برید د دې هیواد د بورکیفاسو او مالی ترمن سرحدونو ته نږدې هغه سیمه کې شوه چې لویدیز افریقا کې د القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلې یادایش سره د تړلو جهادیانو مرکز ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګورا تاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چار څو کیمرو را کوله چې تاګورا تاګ
د نړیوال سره صلیب د کمیټې او بخیده سره صلیب د نړیوال کمیټې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې 80% خلک کافي او پاکو بوتل لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق د طالبان نغوختي چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام څلور سوه زره نور نجونې چې له زده کړو محرومي شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي. په یو بل ریپورت کې به مو په خوست کې له هغه پروسې خبر کړو چې خلکو ته د وړیا درملنې یو فرصت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا برابر شوی دی. د ازادۍ میلمه پروګرام هم لرو.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کوم سکار به خدای تیر کی چا تور او چا سپور او پړه همیسو مسوې مرسته چا ماجرین سره نه کړي.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادۍ راډیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمې بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرښې بل غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لو نه ویشت ورځنی ځند روستنن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروستنن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څوم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د ده په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ ده خامخا رشته نور دروازه خلاصه ده، ورسېده
ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله وځنډېده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکي کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو اختلاف خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات ولم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل، نو په هغه کې نه دی په کور چې دا دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نښتې هم وشوي چې لاملای مرګ جوړلا هم واوخته. خو د 3 چهارشنبه پورز د دواړو لوري د قومي مشرانو، سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستو وروسته یوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نږدې 1.5 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه مسافر او سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
د دیورن کرخیا غاړه د تورخم پاکستانی لوري د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې پوله د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې چې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و هغه لری کړی ده چې پر پوله چې په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و هغه لري شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ بیرته پیل شوې. په دې اړه به له سیمې د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی او هغوی سره مونږ خبرې وشوې، نو دوی وویل چې نن نه هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلې وه، هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوښتل او تګ را تګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه وي، او چې چا سره تذکره یي نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بند دي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ یي، په هغې کې میاد یي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه ملوه عمل ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي، خو په مرحله واره توګه به د خلک افغانستان ته پې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضح کړئ چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافرو په مختړلې وه.
بالکل، دا مارچ په 19 نیټه باندې چې کوم دی داخله څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوې وه، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 20 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 20 باندې دغه تخنیکي خرابي راغله په سیستم کې او خلکو پې تګ راتګ ونه کړای شو، او نن د مارچ په 20 نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه او اوس دا مهال پې خلک تګ راتګ کړی شي، خو یوازې پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال پیل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پیل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقض سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. ناهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او لنړیوال څخه د غوښتنه لرم چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجی سنفونه مکتب نری شروع شوي. دا باید شروع شي. د لور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا مکتبونه شروع شي. بخیا دې څلورم کال ته وره
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیون زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل شول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز له امله له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون CSW له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. دغه انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي، او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرزالعمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر عمر ثانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو، ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړینې اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سه پسلما کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکي اوبه نه لري. خلک لړې رسول سره مخ دي. هغه کسان چې توانی لري هغه د زنونو لپاره جوړې برمی وستلې، خو خلک لړې رسول سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت لستونز سره مخ دي.
دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډیرې بزګران او کروندګر د خپل کروندو د خړوبول لپاره خپل ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 30 روپۍ څوکال پیاله دي ځکه باید مریضي شیشې ولګول شي. خو زموږ ډیرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویرو خانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړې بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود پښپګمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سمګر غلاسادي رادیو ناوري د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې له زور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شول. خوستي ډاکټرانو وایي چې له دې کاري موخه له هغه بي وزنو ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنۍ کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بي وزد دي او د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته د ورتاګ واسینه شته. د خوست ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده. خو دلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکي له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغ د درمانن لپاره سیمه تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن د ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید بیمکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنه د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زره خپل مریضانه دي پر غلې چې د مریضانه شکر الحمدلله ته دی وښه خدا پیوارز نه کیږي دا به نور غم داسه وغځوي.
د ترزی یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دویدارو و ماسو وقتل چه یاد کلینی کنه فعاله کی
دی سفامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینی کنه چه پا عمدی ورسوالهی که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی دوی پالی کولو که دی دوی نغستان رو
یاد دیوی پا ورسته ای کلونو که پا افغانستان که دی خلق دی بیوازده دی کچل وری دل دی روغتیال سکتور سرا دی نریوال امرست و کموالی دی روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت دی میاری روغتونونو کمخت لری پراتوسیمو که دی خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي، خو په دې هیواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتساپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولاش هر څو وګرځېږي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت و نعمت ازادي راډیو په واتساپ خپل را لېږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک ډېر خلک و ایران ته دي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي. ایران تومانم ډیر لیدلای ده.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې کسره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د کپ اته ویشتمه د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ویلي وو چې د دوو میاشتو د لوی او هود معاشونه یې نه دي اخیستي. خو د طالبانو حکومت د مالي وزارت بیا ویلي چې همدا روانه اونۍ به دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شي. دا ستونزه داسې مهال ده چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتساپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپله خیاطي کوم، سږکال کارونه داسې سره کمزوري دي، انډیوال او ناک چندانې شی نسته. دا نور کلو رقم نه دي، خلک ادې نشي کولی، خلک یو څه کمزوري دي، اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې، ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روان کال په مرغومي میاشت کې بهر ته د مهرو کارګرانو د لیږلو لپاره هم له یو شمېر نورو اړوندو ادارو سره په ګډه غونډه کړې وه، خو د دې غونډې عملي پایلې بیا له رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
د تیر کال او سږ کال روژې ترمنځ هو یو څه فرق شته. لومړی دا چې د هوا بدلون ده. تیر کال روژه نسبت سږ کال روژې ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سږ کال روژه ډېره یخ وه. دوهم فرق کې ښکاري په اکثره ولایتونو کې، بیا په خاص طور پکتیا کې، د نرخونو لوړوالی یا قیمتي ده چې هغه خوراکي کوم اولیاتو کې چې په روژه کې ترې ډېره استفاده کېږي، تیر کال روژې څخه د نن سږ کال لوړ قیمت خرڅېږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره د دروازو تړل ډېر وخت تړلي وي.
هیله مایار یم د کابل د پایتخت څخه. تېر کال چې روژه چې یوه ورځې اوږدې وې، یو څه په ګرمۍ کې راغلمه. سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي، هوا ښه ده، یعنې د دومره د وږې د تږیتوب احساس مونږ نه کو، چون په ډېره ښه ورځو کې راغله. د عباداتو او ډېره برکتناکه میاشت ده. یو څه نرخونه جګ شوي دي. زه له اردن چې لاړم هغه کومه سودا مې چې اخیستله، یو بازار کې چې نرخونه مو ولیدل، یو څه نرخونه جګ شوي وو. چې پوښتنه مې کله هغه دوکاندارانو وایي چې دی دا خاطره چې روزه میاشته، ولې په روژه کې زما د دوکانداران نه خواهش شوي چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړه.
مې صحبت خانې د ننګرهار ولایت ته چینو له سوالې نه مې سره اړیکه نیولې ده. الله روژې بس تیریږي، بس دا غریبانو خوارانو روژې دې تیریږي، الله دې په ټول ورحمېږي. پروسه کال هم بس خدای پاک تیره کړه، اوسه کار به خدای تیره کړي. چا تور او چا سپور او خوړه او مسو مسو هېڅ مرسته چا ماجورینو سره نه ده کړې. بالکل بس ما خیر بنسټونه دي بس کم خوار او غریبانو سره چا مرسته کړي کړي کې نه مرسته مرسته چانه دي کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.